افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د روسیې د ملکي هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یوه راجستر شوې الوتکه چې شپږ تنه پکې سپاره و تېره شپه د افغانستان په فضا کې بېدرکه شوه. د روسیې د هوایي چلن ادارې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لوېدو خبر ترلاسه کړی دی. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوې الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د ادارې دا هم ویلي چې دا الوتکه په 1980 میلادي کال کې په فرانسه کې جوړه شوې وه. په عین حال کې په بدخشان کې طالب چارواکي وایي چې یوه الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګېدلې ده. د بدخشان د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری رسنیو ته په استولي پیغام کې دا الوتکه هندي بللې وه. د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری لارو د بندېدو له کبله په تورخم کې د پاکستاني سوداګرو ولاړې لارې بېرته پېښور ته ستنې شوې دي. وروسته له دې چې تېره اونۍ پاکستاني چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لاره بنده کړه، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستاني لاریو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډه خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بندې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې له تورخم څخه دغه هیواد د سوداګرو تر سلو ډېرې لارې له دې کبله بېرته ستنې شوې چې په هغو کې بار میوې او ترکاري خوسا کېدي. دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته دا لارې د تېرې شنبې له ورځې په تورخم کې د لارې پرانستل کېدو ته انتظار وي. پاکستان وایي یوازې هغو افغان لارې چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پاسپورټ او ویزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لارې د بندېدو له کبله د دوه هیوادونو خصوصي سکتور د ورځې 200,000 ډالر زیان کوي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري آژانس خبریال احسان اکبري نیول شوی دی. دغه مرکز نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې د طالبانو له استخباراتو غوښتل شوي چې د هیواد د رسنیو قانون ته درناوی وکړي او د خبریالانو او رسنیو له ځپلو لاس واخلي. د خبریالانو د مرکز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د سرغړونو یو سلو وشپېته مورده ثبت کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیز کې پر یوې هوایي اډې برید کړی چې له کبله څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل ټپیان شوي دي. د امریکا مرکزي قومندانې وویل ملیشو تیر ماښام ناوخته د الاسد هوایي اډه پر بلاستیک توغندیو او ګڼو نورو راکټونو وویشته. د قومندانې همداراز وویل په دې برید کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د عراق په څو سیمو کې میشت دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلي غورځنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لورې په رسمیت وپېژندل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف امبورل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر هر لارې ټینګار کړی و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي په سور سمندرګي کې د کړکېچ پر زیاتېدو اندېښنه لري. د سی این این د په مرکه کې چې نن خبره شو ویل اندېښنه دا ده چې پر یو بل د امریکا او حوثیانو حملې بل کنټرول ووځي او په سیمه کې به نښتې پراخې شي. حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په وروستیو اونیو کې په سره سمندرګي کې په تیریدونکو بیړیو د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي او له دې کبله د آسیا او اروپا ترمنځ نړیواله سوداګري اغېزمنه شوې ده. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به په پاکستان او ایران کې د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ او د هغو بریدونو د مخنیوي په هدف چې د معترضینو په خبره هزارګان پکې پنهښه کېږي د اعتراضي غونډو له حاله خبرو. یو شمېر سوداګر وایي د تورخم او یو شمېر نورو ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله ورته میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی.
د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستاني مشر بیا وایي د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت سیاسي کړکېچ د دې سبب شوی چې د باروډونکو پر موټرو پر مخ د تورخم دروازه وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبین حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسه شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي.
یو شمېر ښځې چې د کورنۍ سرپرستی دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کرایه یا ګراو کړي. په کندهار کې کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات یې ښه دي خو بازار نه لري.
زعفران مې پر نیم جریب ګرلی وه، انشاءالله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړي. اجي راته پراته چې زه په خپل خورم خرڅ دغه اندسته خرید.
او په غزه کې د روانې جګړې په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو به خبر شي چې وایي د حماس اخدري زړه لیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې امنیتي کنټرول د اسرائیل په کنټرول کې پاتې شي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لنه ورځو رئیس د تورخم او یو شمیر نورو ترانزیتي لارو لټړل کېدو وروسته یو شمیر سوداګر وایي میلیونونو افغانۍ زیان راوخته دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه تازه میوي چې له دواړو لورو بار کړې وي خرابې شوې، له دواړو لورو پلاریو کې بار کړې شوې دي خرابې شوې دي. بل خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مسولین وایي د لارې د بیرته پرانستل کېدو څرک نه لګیږي او هر ورځ د دواړو لورو سوداګرو ته شاوخوا 200,000 ډالر زیان اوړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان سرحدي مسؤلینو لوري تیره اونۍ شنبه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره د ډیورنډ پر کرخه ټولې ترانزیټي لارې وتړل شوې. یو شمیر سوداګر وایي له تیرې څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې د دوی زرګونه موټرې دواړو غاړو ته بار ولاړې دي، میلیونونه افغانۍ زیان وراوښتې دي. افغان سوداګر شاکر افغان چې د غلام خان لارې له پاکستان تازه میوې راوړي ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان چیرته افغاني مالونه چې پیاز پاکستان چیرته روان دي هم دا ډیر خراب شول، خرابې دوه حالت کې دي. هم تر زنه ګاډو پټې د غلام خان ته پرون راښو
د غراز تورخم دروازه کې افغان سوداګر عبدالباسط سمیمی وایي د لس موټره چې له پاکستان مالټې او له افغانستان پکې پیاز بار کړي دي بندې ولاړې دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
مونږه تقریبا په دا څو ورځو کې د 4-5 میلیونو افغانۍ نه ډېر تاوان راوښتی دی. مالټې مو د تورخم په لارو ټول څخه شوي دي او دا ایله لارو چې زر تر زره دا لاره د خلاصه شي.
دا چې د طالبانو حکومت د تورخم او غلام خان په ګډون پاکستان سره پر ډیورن کرخه د نورو ترانزیټي لارو د پرانستل کېدو په اړه څه کړي دي و مغوښتل د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندی عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي په دې اړه خبرو اترو کې تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن له غرمې مخکې ازادي رادیو ته وویل اوس مهال پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې تړل شوي او د پرانستل کېدو کوم څرکه هم نه تر سترګو کیږي.
نو موږ اوس یو بندر نه لرو چې د پاکستان سره تګ راتګ لري او روزانه $2,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي. د بل طرف نه دا دقیقه د خبرو کې پیشرفت نه دی راغلی او تر اوسه پورې کوم رڼایي نشته.
خاغلی علي کوزي دا ونویل چې تیرو نه ورځو کې د دواړو لوریو سوداګرو ته څومره زیان اوخته دي. د تورخم دروازه چې 13 اونۍ د شنبه په ورځ د باروډونکو موټر چلوونکو او د ناروغانو د تګراتک په مخه وټړل شو، پاکستان لوري دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره دوی ته د پاسپورت او ویزه لرل حتمی کړل. په داسې حال کې چې مخکې به چلوونکو پرته له پاسپورت او ناروغانو ته د ټوکن په نوم د یوې پارچې په لرلو سره تګراتک کاوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسؤلین وایي د تورخم دروازې لا تړل کېدو سره ټولې هغه لارې چې پاکستان سره پری ترانزیت کیږي د ورته ستونزې له امله تړل شوې دي. خو یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل غلام خان بندر کې پاکستان لوري ته هغه بار موټرې چې د افغانستان وی اجازه ورکول شوې چې راتیری شي، او دغه شان افغانستان لوري ته چې د پاکستان بار وړونکي موټرې بندې وي هغوی ته هم پاکستان ته د اوختو اجازه ورکول شوې ده.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو پاکستانی مشر شاهد حسین مشال رادیو ته وویل د پاکستان د حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ د دې سبب شوی چې د تورخم دروازه د باروډونکو موټرو او ترانزیت پر مخ وتړل شي.
خبره یوازې د ویزې او د پاسپورت نه ده، اصلا چې زه ګورم نو سیاسي مشکلات دي. دواړه جانبې حکومتونو یو بل سره سیاسي ستونزې راغلي دي چې هغه بیا په تجارت باندې د پاسې شي او تجارت د هغې ستونزو ښکار شي د سیاسي ستونزو. نو کله چې د دوی سیاسي ستونزې حل شي نو دا مشکلات په کم شي. پاتې شو د تاوانونو خبره. نو تاوانونه دا اوس د وچو میوې د سبزۍ د اخوانه د دې خوانه دا نقصان چې کم دی، تاجر ته هم دی، زمیندار ته هم دی، دولت ته هم دی، موټروان ته هم دی، دغسې د دې مخ نم دی. نو په دې معنی دا نه چې د حکومتونه نه پوهېږي، دوی په ډېر ښه پوهېږي. دې ته خو موږ نه پوهېږو چې هغه پټې څه خبرې دي چې بحیثیت د تاجر زموږ نه پټې دي او هغه سیاست پورې اړه لري.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یو مشر شاهد حسین د تورخم دروازه چې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه مهمه لار بلل کېږي د جنوري له 14 راهیسې تړل شوې چې د بندېدو له امله دواړو خواو ته په تجارتي مالونو بار سلګونو لارې ولاړې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په پاکستان او ایران کې د افغان خزو په ملاتړ او همدارنګ هغه څه چې مترزینې د هزارګانو نسل وژنه بولي د مخنیوي په هدف لاریونونه او اعتراضي غونډې شوې دي. مترزین او لاریون کوونکي چې اکثریت خزي دي طالبان په جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټاید تورنوي او لنړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور په دې رپورټ کې
په اسلام آباد کې د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ غړي دي چې نن یې په یو لاریون کې د طالبانو اوسنۍ رژیم له خوځ سره په تبعیضي چلنه او جنسیتي اپارټاید تورن کړو ترڅنګي هغه څه چې دوی د هزارګانو نسل وژنه یادوي د پای غوښتنه وکړه. د لاریون ګډونوالو همدا ډول نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو اوسنۍ حکومت د دوی د نامناسبې تګلارې له امله په رسمیت ونه پیژني. د طالبان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودله. خو تازه په رسنیو کې خبر شوی د دوی مشر مولا حبت الله ته په منصب غک کې هغه ادعا کوي چې په افغانستان کې خوځو ته هر ډول حقوق ورکړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد همدا ډول وړاندې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د افغانستان دننه ټول وګړي خوندي دي. طالبان د ادعا داسې محل کوي چې د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د کابل په لویدیس کې چې تر ډیره پکې هزاره وګړي میشتي دوه چاودنې وشوې چې مسؤلیت د عایشه ډلې ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر د کابل د شتي برچې سیمه کې د جنوري د شپږمې نیټې په چاودنه کې 25 پورې د هزارګانو د مرګ شوبلې خبر ورکړ. د جنوري د 11مې نیټې چاودنه چې دا هم د کابل په لویدیس د شتي برچې سیمه کې وشوه. فرانس پریس خبری اژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیا قومندانې دیوان خالد زدران په حواله ویلي چې دوه تنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په همدې حال کې په ایران کې د افغانستان د نجونو او خزو د عدالت غوښتنې غورځنګ په یو اعتراض کې د افغان خزو ملاتړ کړی او ترڅنګ دوی په ټکو د هزارګانو د نسل وژنې د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. دا لکشمیر معترض میرمنې چې په یو سرپټی ځای کې داسې مال چې مخونه په ماسکونو پوخلی راټول شوی، طالبان په جنسیتي اپارتایډ تور نوی او نړیواله ټولنې غواړي چې په هزارګانو د هدفي بریتونو د مخنیوي ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض مخه ونیسي. دا معترضې ښځې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو نیول او زندانی کول هم غندي او د پای ته رسیدو غوښتنه یې کوي. دوی په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو ته یې رالیږلی وایي،
د جرمونو نړیواله محکمه باید د هزارګانو د نسل وژنې په برخه کې خپل دنده پر ځای کړي. له افغان ښځو ملاتړ وکړي. حجاب یوه بهانه ده. هدف د افغان نجونو او ښځو توهین او سپکاوی دی.
د طالبانو حکومت بیا د دې ادعاو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی. بل خوا ته چې نن په یو شمېر هېوادونو کې د هزارګانو نسل وژنه پای ته ورسوي، تر عنوان لاندې لاریونونه او اعتراضي غونډې وشي. د افغانستان هزارګان ادعا لري چې له تېرو کلونو راهیسې په مشخص ډول په بریدونو کې دوی پنخه شوي دي او درانه مرګ ژوبله ور اوښتې ده. د ویلو ده چې په افغانستان کې دوی نامه مشري روزا اوتان بایوا د افغانستان د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور وړاندې کولو په غونډه کې هم اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې اهل تشیع وګړي له ګواښ سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اسرائیل صدر اعظم وایي د حماس دریځ دلیل بشپړ ځپل کېدو وروسته به د غزې د امنیتي چارو مسؤلیت د اسرائیل په غاړه وي. په عین حال کې ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. تفصیل په دې راپور کې
د بنیامین نتانیاهو د واک په موده کې د یو فلسطینی هیواد د جوړېدو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وینا څو ساعت وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د حماس تر بشپړ محو کېدو وروسته به اسرائیل لا هم د غزې ترنګ بشپړ کنټرول په لاس کې ولري او دا کار د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره په ټکر کې نه دی. جو بایدن د جمع په ماښام له بنیامین نتانیاهو سره له تلیفوني خبرو وروسته ویلي و چې د اسرائیل صدر اعظم د دو دولتونو د ټولو حلارو مخالف نه دی او د دغو حلارو یوه نه یوه بڼه عملي کیږي. خو د اسرائیل د صدر اعظم د دفتر په پرونی اعلامیه کې ویل شوی چې نتانیاهو له بایدن سره په خبرو کې خپل دریزونه چې له کلونو راهیسې یو شان دي تکرار کړل او همغه سې چې د پنځشنبې د ورځې په خبري غونډه کې ویلي وو د حماس تر پوره لمز وړلو وروسته د غزې بشپړ امنیتي کنټرول د اسرائیل په لاس کې پاتې کیږي. څو ډار تر لاسه شي چې غزه نور د اسرائیل لپاره ګواښ نه ده او دا د فلسطینیانو د خپلواکۍ له غوښتنې سره پټکر کې نه ده. بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو پیغام کې ولیکل د اردن سیند لویدیځ غاړې پر ټوله سیمه د اسرائیل د بشپړ امنیتي کنټرول په اړه جوړ جاړی نه مني او دا د فلسطینی هیواد د جوړېدو خلاف نه ده. له بلې خوا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړ چې د بنیامین نتانیاهو ویندوی ویلي چې د اسرائیل صدر اعظم له ښاغلي بایدن سره په تلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسرائیل امنیتي اړتیاوې د فلسطینی هیواد د جوړېدو لپاره هیڅ ځای نه پرېږدي. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د خپل هیواد د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د منلو نه دی. د پرون شنبه د ناپیلی غورځنګ د غړیو هیوادونو په خوند کې چې په یوګاندا کې دایره شوی و وویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد د جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او دا حق باید د ټولو له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بوریل هم د جمعې په ورځ د دوه هیوادونو پر حل لارې ټینګار کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي. احمد شیبر ته بغوښ شو.
انډیپندنت د طالبانو د مشر د تازه خبره شوی پیغام په اړه لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیایي ورسپانه لیکي چې حبت الله خونزاده په دې نادر پیغام کې ادعا کړې ده چې د افغان جنو مرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوی دي. انډیپندنت لیکي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي له هغو ویناوو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالان یا وایني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلې دربار خبرې اقتباس کړې دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو نه د دوی خبرو ته، او مشګورو چې د شوزو د حقونو په برخه کې دوی بیا بیا رښتیا نه وای. ورسپانې وړاندې د هیبت الله اخونزاده د پنځنبه د ورځې د وینا د برخه اقتباس کړی دی چې وای سبب مش حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنساري شي. سبب مش له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې پدرو وو چې دا ټول اعمال له دیموکراسي سره په ټکر کې دي، نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. دل بیریز پلی چاپی خبرونه فوربس بیا ده خوشز او ماشمانو په ارتباط مقاله خبره کړی ده چې درې میاشتې مخکې په هرات کې زلزلو اغیزمن کړی دي. دا امریکایي مجله لیکي د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف هڅه کوي چې د هغو میرمنو او ماشمانو غم خوري چې د هرات د زلزلو له امله اغیزمن شوي دي. په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د زلزلو له امله تر زرو ډیرو کسانو ژوند له لاسه ورکړ چې اکثر میرمنې او ماشمانو. فوربس وړاندې لیکي چې د زلزلو تر یو دېرش زره ډیر کورونه یا یو مخله خاورو سره خاورې کړل یا یې سخت زیانمن کړل او د اکثرو زلزلو ځپلو څاروي مړه شوي او کروندې ویجاړې شوي دي. د فوربس مجلې په دې مقاله کې راغلي دي چې د هرات د زلزلو له کبله ځپل شوي کسان تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي او ځینې لا هم سرپناه نه لري. فوربس مجلې په افغانستان کې د یونیسف د استازي فران ایکویزا خبرې راخیستې دي چې وایي ماشومان تر اوسه د زلزلو له اغیزونه دي راوتلي. هغه ښوونځي او روغتیايي مرکزونه چې ماشومان به ورتلل نړېدلي دي یا نه دي رغېدلي. ایکویزا زیاتوي چې د ژمي د یخه هوا د دغو ماشومانو او د هغوی د کورنیو د غړو ژوند تهدیدوي. یونیسف له دغو کورنیو سره تر اوسه د روغتیا په برخه کې څه مرستې کړې دي او ماشومانو ته یو شپېته مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته ابتدایي زده کړې وکړي. خو د فوربس مجلې په باور لا هم له دې زلزلو څخه اغېزمن کسان په دې سړه ژمي کې ډېرو مرستو ته ضرورت لري.
یو شمیر ښځې چې د کورنۍ سرپرست دي وایي د شرعي محرم د نه لرلو له امله نشي کولی په اسانۍ ځان ته کور کړی یا ګراو کړي. په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول ویلي بې سرپرست ښځو ته د کرایې یا ګروي کور په ورکولو کې د طالبانو د ځایي چارواکو لخوا ځینې محدودیتونه وضع شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
چند تا از دفترها معاملات که رفتم گفتن که یا برادر یا پدر یا برادر شوهر یا کاکا باید بیاین و ضمانت بکنن یا که قرارداد با ما بسته کنن.
عظیمی چې د هرات اوسیدون کې ده او په راپور کې د خپل بشپړ نوم لاغستور ډډه کوي د وو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي خاوند یې دوه کاله کېږي چې ایران کې دی او د خپلې کورنۍ او ماشومان مشري دې ته ورلغاړې ده. اغلی عظیمی وایي د یوې ښځې په توګه چې د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي د کور په کرایه نیولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ ده. نوموړی ادعا کوي چې ځایي مشران او د معاملاتو د لارښوونې دفترونه پر ښځو باور نه کوي او کورونه په کرایه نه ورکوي.
چند بار وکیلا همون منطقه کلونا
سو سو ځله د سیمې وکیلانو غونډه وکړه چې دا میرمن بې کوره ده او ورته کور ورکړئ. سو سو ځله یې غوښتل چې موږ له هغه کور وباسي. ما ته ډیر ستونزې جوړې کړې. حوزې ته یې معرفي کړم. سو ځله یې زموږ د کور دروازې ته کاغذونه راوړل. له بده مرغه ته هغه ستونزې دي چې ښځې یې لري پر ښځو هیڅ باور نه کوي او کورونه هم په کرایه نه ورکوي.
اعتماد نمی کنم و برای خونه به کرایه نمیدم.
د بغلان ولایت اوسیدونکې نازیه هم ورته ستونزې سره مخ ده. هغې ازادي رادیو ته وویل چې له لسو کلونو راهیسې د کورنۍ سرپرسته ده او په دې وروستیو کې له محرم پرته آن د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ننوتلو اجازه هم نه ورکول کیږي. تر ټولو اول دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې له محرم پرته د معلوماتو دفتر ته ننوځو. که هغه اجازه راکړي موږ باید محرم ولرو. کله چې د کور لیدلو ته ځو او غواړو کور واخلو اجازه نه راکوي او وایي چې باید زموږ ورور پلار یا میړه راسره وي. یواله دغه بل میرمن چې په کابل ښار کې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا پر سنگارتونونو کې پر کار کولو تر بندیز وروسته بیکاره شوي او اوس د کور په کرایه نیولو کې ستونزه لري. نو موري ازادي رادیو ته وویل
اته درنموها کې میرم
د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو کې د خزو پر وړاندې ډېرې ستونزې دي. زه پرون لاړم یو د معاملاتو دفتر ته، ویلي د خزي په نوم یې نه لیکو. تاسو فکر کوئ زه میړنه لرم؟ هغوی وایي چې د خپل ورور په نوم یې ولیکه. آیا په ورور اعتبار شته؟ یو څو د خپل رور په نوم کور اخلي، فکر وکړي دومره بندیزونه او ستونزې شته.
په هرات کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له محرم پرته دې هیڅ یوې ښځې ته کور په کرایه یا ګروي نه ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د یو بابت خونه کې ګیره
دولت موږ ته اجازه نه دره کړې چې کور ښځو ته په ګروي یا په کرایه ورکړو. دوی ویلي کومه ښځه چې په یوازې ځان یوې سیمې ته راځي او کور اخلي، دا ښځه یوازې ده. د مثال په توګه کله چې د کور اخیستو لپاره راځي نو دا ممکن نه ده چې دا ښځه یوازې وي. هیڅ یوه ښځه نشته چې ورور، میړه، پلار او خپلوان ونه لري. هیڅوک بې کسه نشته، ځکه د دولت قانون دا دی چې کرایه او ګرو باید د یو سړي په نوم ولیکل شي.
خو سهراب چې په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري، وایي چې د کور د کرایې لپاره ښځو او نارینهو ته شرایط یو شان دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه راهیسې د زده کړو، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په ګډون په ډیرو برخو کې د ښځو پر وړاندې بندیزونه لګېدلي چې دا پرې یوه بله زیاتونه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو د نارینهو سرپرستانو په پرتله ښځینه سرپرستانې ډېرې زیانمنې دي.
په کندهار کې یو شمیر کروندګر وایي د زعفرانو حاصلات خېدی خو بازار نه لري. د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو ښه بدل کېدی شي، خو د خرڅلاو لپاره باید ورته منظم بازار پیدا شي. نور په دې رپورټ کې
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و چې په خبره سږ کال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی. محمد نادر وای زعفران د نور کښتونو په پرتله کم خواري غواړي او حاصل هم شوي، خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځانګړي بازار د نشټون لامل د په شمول کروندګرو خپل سجنی د زعفران حاصلات نه دی پلورلي.
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی. ا دې راته پراته دي زه خپل خرم خرص د غین استخرید دا چې وس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی تا غر د معنی کړی. تاریخ مری اخو خلاص ولا تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرور شي دغه نرخ پیدا کی نرخ پیدا کی هر سره کړی و دا یو یو جریب د نیم جریب خدا غر د معنی کړی. مگر خرسیږي دا هیڅ نه کړی څه پکین دا دې کړی دا به زه دایم پوجي کوم خوړی په کارو مونږ چې پر کال چې اخر سنسي هغه می دغه می بقاله بسیږي بل چې اخر سنسي نه کړم.
د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکي کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کړی دي. دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوي رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخ کړی. محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي ترڅو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي.
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډېر کرسوي دي. مونږ یې دا ځای نشته چې دی مثال په ښه پیسو ولاړ شي په کارو کتار برابر شي. نو دا موږ غواړو چې مثال په ښه بیه ولاړ شي د انسانانو مخ ګرد و دغه تر واوړي و دا زعفران تر واوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقه پر رقم باندې چې سی برنو موږ یو مخ په مخ و دا زعفران وخات مثال هغه تاریخ څو نرخونه و درلودي څونه په څوکله مګر دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستاسو څونه بیا کرکیز.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 441 جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل هم شوو. د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي.
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسلې طریقه سږ کال د تیر په شان موږ 300 شاوخوا کروندګرو ته زعفران توزیع کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال 1500 کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ته توزیع کړي. د تیر کال نتیجه ښیي چې پی جریب یو کیلو څخه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیه سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیه سره د بازار موندنې په برخه کې چې دا ستونزه ده دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې حل کړو.
د کندهار د کرن ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي ایم ایل ما ځانګړی پروګرام مه هېروئ او اوس تاسو په مرګ ورځو یو ځل بیا خبرونه لنډیسته. د روسیې د ملکی هوایي چلن ادارې نن وویل چې له دوی سره یو راجستر شوی الوتکه چې شپږتنه پکې سپاره او تیر شپه د افغانستان په فضا کې بې درکه شوه. د ادارې د خبرو ورسره دی وکړه چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت انچارواکو وویل چې په دې ولایت کې د یوې الوتکې د لویدو خبر ترلاسه کړی او الوتکه د زیباک او کران منجان ولسوالیو د توپخانې د سیمې پر غرونو لګیدلې ده. د روسیې د هوایي ملکي چلن ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا چارتر شوی الوتکه له هند د افغانستان او ازبکستان له لارې موسکو ته روانه وه چې د افغانستان په فضا کې له رادار سره ارتباط پرې شو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری لارو د بندیدو له کبله په تورخم کې د پاکستانی سوداګرو ولاړې لارې بیرته په خبر تستنې شوې دي. وروسته له دې چې تیرونه پاکستانی چارواکو د افغان باري نقلیه وسایطو پر مخ د تورخم لارې بند کړل، طالب چارواکو په متقابل اقدام کې منځنۍ آسیا ته د پاکستانی لارې مخونی ولا. افغانستان او پاکستان د سوداګری ګډ خونه وایي چې اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شپږو لارو کې 15 د باري موټرو پر مخ بند دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د جاپان د کیودو خبري اجرانس خبريال احسان اکبري نیول شوې دي. مرکز نن په یو خبر پاڼه کې د اکبري د ژر تر ژره او بي قید او شرط خوشي کیدو غوښتنه وکړه. په خبر پاڼه کې طالبانو له استخباراتو غوښتل شوې دي چې د هواد رسنوي قانون ته درناوی وکړي او د خبرلانو او رسنوي لزپلو لاس واخلي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د خبريال د نیولو په اړه څه ویلي؟ د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي ایران لملاتړ برخمنو ملیشو د عراق په لویدیز کې پر وی هوایی اډې بریټ کړي چې لکه بلې څو امریکایي پوځیان او د امریکا عراقي پرسونل اټپیان شوی دي. د امریکا مرکزی قومندانې ویل ملیشو تیر مخم نه وخت د الاسد هوایی اډې پر بلاستیک توغندوی او ګڼو نور راکټونو شته. د قومندانې همدار از ویل چې په دې بریټ کې یو عراقي سرتیری او یو شمېر امریکایي پوځیان ژوبل شوی دي. د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو خلاف د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لټینګار سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي د خپل هیواد لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له حق څخه انکار د نه منلو دی. د پرون د ناپیلی غورزنګ د غړو هیوادونو په غونډه کې چې په یوګندا کې جوړ شوی و ویل د دوه هیوادونو یعنی د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو لپاره د یو هیواد جوړېدو له حل لارې انکار د نه منلو دی او د حق باید د ټولو لوري په رسمیت پیژندل شي.
ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یو کتابونه لیکلي ژباړلي او ځینې څېړنې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې. د رحماني صاحب د ازادي میلمه پروگرام ته شرغ لاست پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خبرونو مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپکلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنې پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغه څه و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ یو سوژه باندې توافق وشو. بلاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغه کتابونو ته انځورونه کم رسمی دل یا به یوازی دی پخته یا دوتانی لپاره و مدل تا اکثر تصویرونه دی هر برخی لپاره خپلا یو اندورگر پنزولی دی نو دا دی مخمانو لپاره یو کتاب
رحمانی صاحب تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینی انځوریزي کیسې چاپ کړي دي فکر کوي چې کافی کار سوی دی په دې برخه کې
لابد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو باندې ته وګورو زموږ هر کورنۍ کې وګوري د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل دی اما بیا که ادبیات سره شو د ماشوم درته لابد امرغه چې هغه څه ګاونډې هیوادونو حتی ګاونډې ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی او یا که شوي هم دي دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د یوې مثبتې زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي
رحمانی صاحب پخوا د ماشومانو د لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل کده کمکیانو انیس او نورې خپرونې فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلی سوي دي د انټرنیټ زمانه ده د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوي دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي پروګرامونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړي پاڼې چې رامنځته کېدلې یو ډیر ښه فایل و یو ډیر ښه کار اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو تر ډیره پورې ځینې موسسو یا دغه انجوګانو د برخې هم واړو چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت یا کار یو څه موسسي شو او عمر اغیز پکې ثابت نشو دا ول رسنیو کې لانی کمر غشدا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خبرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړي اختصاصي تلویزیونی او رادیوي خبرونه رامنځته کړې چې دا یو ډیر ښه کار و پر رادیوي خبرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خبرونه د ازادۍ رادیو د ګډي سال په نامه یو خبرونه و چې غالبا هغه وخت کې اجمل فورمان څنګه کوله یو ښه خبرونه و د ماشوم ادب په برخه کې هم د نور رادیو خبرونه کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته هم لرنه وکړه په دې ورسره کې د افغان لیکوالو یو ګډه ټولګه د ماشومان لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه د دې کې شاو فاصل کې سیمې په دې کې یو بل تجربه دا و چې هم د بهرنیو لیکوالو لکه شاوخوا هغه کیسې راوژباړو چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ انتظار یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لایق لیکوال دې ته متوجه شي ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي په دې کې بیا د انځورونو لار خام ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوی تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ور باندې ماتېدلی بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولې په ذوقي لحاظ باندې یا تر ډېره پورې دغه سدي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی یا داسې شرطو کولی شي نشي کولی ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یو ډول خپاره کړل همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و همدغسې ګوته انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و دا ډېر ښه نیک کارونه و چې اختصاصي مجلې وې اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده البته د مرغه چې کار هغسې نه دی روان
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي غیر دولتي مؤسسې سوداګر که هغه کسان چې د ادبیات سره مینه لري
یو څه ستونزه خو لا بعد مره طالبه اقتصادي ستونزه ده تاسو کې چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومت امکانات نه لري چې خپرېږي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هیره شوې ده لا منځ تللې ده بل دا چې په خپرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیات په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی په تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورېاسپانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي، څه فکر کوي چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې شایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. روحي او فراواني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده پرته زموږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي، هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد په راویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم ځان دا تکراري خبره وي د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي شي، اقلن په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ور نشي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي چې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخي یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي. په خصوصي کوزه کې لکټر لګا دي مسالې ته یو کار شوی دی. اکثر دوی ته جایزو انعامونو کې اعداد سکتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي. دا غصه د ماشوم ادبیاتو د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکټر لګا اکثر زر دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د بل نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي چې دا هم تر ډېره پورې د خپل سبقو کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښیي ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتونکي که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او ورځو
بلې رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
لشک پرته د نو پیغام د دې کوم غربي په خبره دی وای چې یو انځور د څلو کلمو سرګندوي دی. انځور پر ډیره پورې پروانی له حاضر د پیاتوژي له لحاظ د باسون په ذهن باندې مخامخ اغیز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې وسته هڅیږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغه چې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر که چېرته انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مکړه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکیل او تحصیل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي له بده مرغه غیر انځوریز دي. یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوئ چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لا بد امرغه چې موږ خو کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلم بند کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تحدیق کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. بیا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده. دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې کېلې دي، هم په ستونزو کې، هم په هغه کورني چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپږکلنۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اکتیاو یا وختنی بیلی دی. اما زمون طولن اکثر د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي دا څه ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دي هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه عکس دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټرک خرابې دی دا اندېښنې کټ مټ دغه لوی کس ته پېر دي چې موټرې خرابې یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه څه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پېښې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنې کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دا وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دوی اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغه بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، او نجلۍ ته همغسې هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري، او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپور شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په ګبرنی وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. شپږم ټولګي پورې نارینه یې نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خو هم په اطرافو کې هېڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم ته روزي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزنه یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره آشنا نه وي، یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي ډېر تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه خپل په ابتدا کې وګمار. یا حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي ماشوم. اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګوني چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي، او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو د خوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو د پاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته شي، متاسفانه خبره هم دغه سي ده. یا تر ډیره پورې موږ هم ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم نه فارغ شي، یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د وروڼو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې، حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې، یا تل کوشش کوو چې ماشوم په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې تو یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلن کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بل برخه د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د وداس کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم لپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سختي ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان سیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درکول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درکړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځنیز ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو ویې ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے دماشمانو د پارا کوم ڈول کار تا سو اغیزنا گنی فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي ک د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیر مننه صالح صاحب په وړ ډول خاص پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه په یوازې صدې باندې پرځه کوم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نه لوستې ده او په لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي او ویډیوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلن په یو پاڼه کې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي او هغه کرښه چې ورته شرحه شي خو تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د سترو شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلای شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره بیا ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي. د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کې وضعیته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې وضعیت ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احتیاطو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ شوی کتاب ورکسی په اړه مر سره خبري وکړي چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ شوی دي. له انزورونو سره د غراز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وځه
ازادي رادیو .com